چهارشنبه د زمري 22مه د اگست 14مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوسه د خبرونې په منځني چپ د 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونې بیا د نړۍ په هر ګوټ کې چیاست په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د هغو خبرو له اجنډا خبرو چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه ټیمونه پیلوي. د هلمند د جګړو تازه حال هم درکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو کمیسیونونه نن د ملي وحدت پر حکومت خبرې وکړي. د پاکستان سر ریاسم یو ورځ مخکې تر دې چې په دې هیواد کې پراخ مظاهری وشي ملت ته وینا وکړه، او امریکا وایي له اوکراین سره د روسیې بشري مرستې باید د اوکراین د حکومت تر کنټرول لاندې ګمرکونو څخه تیرې شي. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی ده د افغانستان د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو له استازیو جوړ یو کمیسیون نن د راتلونکي ملي وحدت حکومت پر تعریف او اهدافو خبرې پیل کړي. د ولسمشرۍ د کاندیدانو استازیو پرون په کابل کې د دغه نوي کمیسیون غړي او د خبرو اجنډا وټاکله. د دغه دیرش کسیز کمیسیون لپاره د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا 15 غړي ټاکل شوي، او دوی به په دریو کاري کمیټو وویشل شي. د دې خبرو د اجنډا په اړه لږ وروسته د کاندیدانو د استازیو په وینا تفصیل اوریدل شي. د هلمند ولایت چارواکي وای افغان ځواکونه توانېدلي د وسلوالو مخالفینو ډله ایز بریدونه په بریالیتوب سره دفع کړي. دوی وایي اوس د وسلوالو مخالفینو هغه لیکې مات شوي دي چې د دغه ولایت په شمال او مرکزي سیمو کې د افغان ځواکونو په وړاندې ولاړ و. د هلمند والی ویان عمر ځواک پرون خبري غونډې ته وویل چې دغه ولایت په سنگین او مساکله ولسوالیو کې مخالفین له مات سره مخامخ شوي دي. خو ښاغلي ځواک وویل لا اوس هم په نهر سراج ولسوالی کې د مخالفینو د پټنځایونو په وړاندې عملیات روان دي. تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان سر ریاسم نواز شریف د اپوزیسون د هغو ادعاو په تړاو د خپلواکۍ او شفافې پلټنې ژمنه کړې چې د تیر کال په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه کړې وې. شریف دا څرګندونې پرون په یوه تلویزیوني وینا کې وکړې، او هغه په هیواد کې د سیاسي شخړو د کمولو یو هڅه وبلله. دا خبرې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې ده سبا د نواز شریف د دوو سیاسي مخالفینو عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ په پاکستان کې اعتراضونه پیل شي. عمران خان او القادری دواړه ادعا کوي چې د 2014 کال په انتخاباتو کې چې نواز شریف یې واک ته ورساوه درغلی شوی دي. د اګست 14مې ته تر پلان شویو اعتراضونو وړاندې په دغه هیواد کې امنیتي تدابیر کلک شوي، او زرګونه اضافي پولیس د دغه هیواد په څو ښارونو کې ځای پر ځای شوي دي. د عراق تلویزیون د هغه عراقي هلیکوپټر د لویدو راپور ورکړی چې د سنجار په غرونو کې یزدي بې ځایه شویو ته مرستې رسولې. د عراق دولتي تلویزیون د یوه پوځي ویان په حواله ویلي چې دا یوه روسي هلیکوپټر و. د ملګرو ملتو سرمنشي بل لور ته بان کی مون په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال د عراق د وضعیت او د دغو بې ځایه شویو یزدیانو په اړه اندېښنه وشوه.
The plight of Yazidis and others on Mount Sinjar.
د یزیدیانو او نور هغه کسانو ستونزې چې په سنجار غرونو کې له سختیو سره مخامخ دي دردون کړي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو رسوونکو په سیمه کې دي، او تر خپل وسې پوري هڅه کوي. جنو کسانو ته د حواله لارې خواړه او اوبه رسول کیږي، خو په غرونو کې حالات ډیر سخت دي. زه پر نړیوالې ټولنې غږ کوم چې د هغوی د خوندیتوب لپاره لا ډیر څه وکړي. د یزدی اقلیت لسګونه زره کسان د عراق په شمال کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو له خوا تر بریدونو وروسته له خپلو کورونو ووتل، او اکثرو یې د سنجار غرونو ته پناه یووړه. د امریکا متحده ایالات وایي د اوکراین ختیځ ته د روسیې بشري مرستې باید د اوکراین د حکومت تر کنټرول لاندې لارو څخه له ګمرکي څارنې تیر شي، او بیا په سیمه کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل شي چې ویې بشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویانده ماری هارف پرون په واشنگتن کې بی خبری غونډې ته شغیده. دی وویل که دغه بشری مرستې له دغو ټولو پړاوونو تیرې شي، بیا به یې امریکا ملاتړ وکړي.
We have spoken to the Ukrainians today. They have a plan in place that they
موږ د اوکراینیانو سره نن وژغېدو. دوی داسې پلان لري چې ورته خوشاله دي. موږ هم ورسره موافق یو. اوس د روسانو خبره ده چې داسې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې اندېښنه وښوده چې شایي د روسیې دغه کاروانونه مرستې نه وي، بلکې کېدای شي مسکو له دې څخه اوکراین ته د ننوتو لپاره کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اوس ویلي دي چې اوکراین ته د دوی بشري مرستې به یوازې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې تر څارنې لاندې دغه هیواد ته داخلې شي. بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په سوچي ښار کې له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره خبرې وکړې. د روسیې خبري اژانسونو ویلي وو چې په پام کې و دواړه مشران د اقتصادي همکاریو او نورو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه وغږېږي. دا د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته سوچي ته د السیسی لومړنی سفر دی، او سمدستي د روسیې هغه پوځي توکي د ته ور وښودل شوه چې د خرڅلاو لپاره ټول شوي دي. په دغو وسلو کې زرهي وسایط او د توغندیو دفاعي سیستم شامل دی چې د سوچي په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي دي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام، سهار مو نیکمرغه. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 14. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24 چټه 23. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 22. په مزار شریف ښار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 24 چټه 26. او په جلال آباد اسمان خوب، د تودوخې لوړ درجه 28 چټه 26 اټکل شوی ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د کاندیدانو کمیسیونونه نن په کابل کې خبري پیلوي.
لومړی اجنډا د ملي وحدت د دولت تعریف، بله اجنډا د اصلاحاتو او د تحول برنامې جوړول دي.
د دې اجنډا بشپړ جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. بیا مو د هلمند له جګړو خبرو چې د چارواکو په وینا طالبان مات شوي.
په هر صاحب چې وسلو مقامت کوي هغه صاحب کمرت له پاکستان.
د پاکستان د سریعظم سرګندونې هم خبرو چې یو ورځ مخکې تر دې چې په دې هیواد کې د حکومت پر ضد لاریونونه وشي وشغېدلی دی. او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې مو د پکوړو له یو پلورونکي سره خواله کړې.
پیاز دي، زیره ده، مرچ دي او دنیا ده، بده او دال وړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشر کاندیدانو د کاندیدانو ټیمونو د سیاسي موافقتنامې د لاشه توزیع کولو په هدف ګډ کمیسون وټاکه. ټاکل شوی چې دغه کمیسون نن خپل کار پیل کړي او تر اتو ورځو پورې به دوام وکړي. د دواړو کاندیدانو د استازو یوې کوچنۍ ډلې پرون په کابل کې دغه کمیسون پر کاري پلان خبرې وکړي. د دواړو کاندیدانو پلویان هیله شي چې دغه کمیسون د راتلونکي حکومت پر څرنګوالي او د روانو لانجو د هواري په برخه کې شې لاسته راوړنې ولري. نور جزئیات د فریبا ظاهر پورا پور کې.
ټاکل شوی دغه نوی دیش کسیز کمیسیون نن په دریو کمیټو کې خپل کار رسمن پیل کړي. د افغانستان د ولسمشر کاندیدانو استازو پرون په کابل کې د دغه کمیسیون لپاره استازي وټاکل او د نن ورځې د کار لپاره یې پلان ترتیب کړ. په دې کمیسیون کې د هر کاندید له لوري 15 کسه استازي شامل دي او تر راتلونکو اتو ورځو پورې به خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د اصلاحاتو او همګرایۍ د ډلې یو غړي فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته وویل چې هر کمیټه به پر ځانګړې اجنډا کار کوي.
هر کمیټه به ځان ته یو معینه اجنډا ولري او د دې اجنډا لاندې به خپل کار مخکې بوزي، چې لومړی اجنډا د ملي وحدت د دولت تعریف او د غوی مخې دي. بل اجنډا د بل ټیم لپاره د اصلاحاتو او د تحول برنامې جوړول دي. او بل اجنډا دریم ټیم باید تو باندې کار وکړي، د ملي یووالي د حکومت د جوړښت په حق لدا
د کمیسیون د اشرفانی احمدی او عبد الله عبد الله د هغه توافق لمخې جوړ سوی چې د اسد پر ولسم لاسلیک سو او په هغه کې به د افغانستان تر اتلونکې حکومت پر څنګهوالي جوړښت او تعریف باندې بحثونه کیږي. دغه راز ټاکل سوی دغه نوی کمیسیون د افغانستان د ولسمشری د دوهم دور انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان ته یو نیټه وټاکي او هم به دا واضح کړي چې په کوم تاریخ به د افغانستان راتلونکي ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای کوي او حکومت به تسلیمیږي. که څه هم پرون د ولسمشر یو کاندید اشرف غنی احمدی په یو کنفرانس کې ویلي و چې راتلونکی ولسمشر باید د اګست میاشتې تر پایه رسما خپله دنده پیل کړي او دا غوښتنه د اوسني ولسمشر حامد کرزي هم ده، خو اوس به یاد کمیسیون دا موضوع تر بحث لاندې ونیسي. د تحول او تداوم ټیم ویان فیض الله زکی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې کمیسیون مثبتو لاسته راوړنو ته خوشبیني وښوده او ویل دواړه لوري ژمن دي چې دغه بحثونه ښه پایلې ولري. معمولاً د کار د اغیزمنتیا او چټکتیا لپاره دوه مهم فکتورونه پکار دي چې هغه ښه اراده او متقبل باور دی. له نیکه مرغه دا دواړه په دغه کمیسیون کې سته. د ملي وحدت حکومت جوړول هغه څه دي چې د افغانستان د رواني انتخاباتي لانجې د ختمولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له لوري مطرح سوی ده. د افغانستان د ولسمشري دواړو کاندیدانو هم دغه طرح ومنله او اوس یې پر څرنګوالي او جوړښت بحثونه کوي. په دغه درې مادې توافق کې راغلي چې د 1993 کال د ولسمشري انتخاباتو ګټونکي به واک ته تر رسیدو وروسته د یو نوي اجرایوي پوست جوړولو فرمان ورکوي او بیا به په دوو کلونو کې لوی جرګه رابولي تر څو د اجرایوي صدر اعظم د پوست پر جوړېدو پریکړه وکړي. دغه راز د راتلونکي ولسمشر له لوري د اپوزیسیون د مشر لپاره هم د یو پوست پر جوړېدو موافقه سوې وه چې بایلونکی کاندید په خپل اساس ورته معرفي کوي. په دې موافقه کې دا هم ویل سوي چې د افغانستان د کلیدي څوکیو لکه امنیتي، اقتصادي او خپلواکو ادارو لپاره به کسان د ولسمشر او د اپوزیسیون مشرانو دواړو په سلا مشورو کېږي. خبري مجله اوري.
د هلمند دولتي چارواکي وایي د وسلوالو لیکې ماتې شوي او هغه ډلې بریدونه پای ته رسېدلې دي چې له څه مودې راهیسې د دغه ولایت په ځینو شمالي او مرکزي ولسوالیو کې پیل شوي وه، خو لا هم د هلمند په ځینو سیمو کې جګړه روانه ده. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي راپور لري.
که څه هم د هلمند په یو شمېر سیمو کې لا د وسلوالو په ضد د افغان ځواکونو عملیات دوام لري، خو د هلمند دولتي چارواکي وایي د وسلوالو دغه ډلې بریدونه لیکې ماتې شوي دي چې څه موده وړاندې په یو شمېر شمالي ولسوالیو پیل کړي وه. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک او د هلمند اطلاعاتو کلتور رئیس علي شاه مظلومیار په یو خبري ناسته کې ویل افغان ځواکونو وکولای شول د وسلوالو دغه ډلې بریدونه مخه ونیسي چې په شمالي ولسوالیو کې پیل کړي ول. د والي ویاند عمر ځواک ویل په څنګه ولسوالۍ کې وسلوال د ماتې سره مخامخ شوي او په مساکله ولسوالۍ کې هم د طالبانو بریدونه په شاتم بول شوي دي.
د دې په اړه سوي دی اوس دغه په هر ساحه کې چې وسلوالو فعالیت کوي او هغه ساحه کې چې دوی مقامت کوي یا د پوسټو په وړاندې یا د امنیتي ځواکونو په وړاندې کوم ساحه کې چې هغه ساحه په کمر ته د پاکستان دی راغلي د شپږ پر امنیت ته
ځواکول په مرکزی ولسوالۍ کې هم د وسلوالو بریدونه کم سوي دي. د زیات کړه وسلوالو ډیر هڅه وکړه د مرکزی ولسوالۍ ترڅنګ د شمالي ولسوالۍ ځینې سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي، خو افغان ځواکونه مخه ونیوله. ځواکول په نارسراج ولسوالۍ کې لا هم د وسلوالو د پټنځایونو په ضد عملیات روان دي او د لشکرګاه کندهار د لوی لارې امنیت هم ټینګ سوی دی. د هلمند اطلاعاتو کلتور رئیس علي شاه مظلومیار هم په دې خبرنه ناسته کې وویل روانو ناامنیو د دواړو غاړو سربېره ملکي کسان ته هم سخت مالی او ځاني ځانونه اړولي دي. مظلومیار د وسلوالو په ضد امنیتي ځواکونو عملیات وستایل.
واکونو انګیزه او د قربانی جذبی وی چې موږ تاسو ټول ولیدل چې موږ امنیتي واکونه لکه جنت او یا لکه رنگینی میلمستیا ته چې دي، هلته به د سرونو بارانو، هلته به لاسونو وښې پرې کېدلې، هلته به ځوانان په وینو کې لمبېدل، لیکن نور به د هغوی په وینو سرو قدمونو باندې روان و مخ ته پسې ورتله او دا ثابته کړه چې دا د خپل دین او وطن او خپل ولس د نجات په جګړه کې د پردو د خوا د راستو څو قاتلانو او هیرپوی ورانکار په مقابل کې د وطن دین او عقیدې جګړه ده.
د هلمند اطلاعاتو کلتور رئیس علي شاه مظلومیار وسوال غوښتنه وکړه چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. هغه زیاته کړه کچیرې جګړه نور هم اوږده شوې وي نو عام ولس به د وسلوالو په ضد پاڅون ته اړ شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د هلمند په شمالي او ځینو مرکزي ولسوالیو کې هر ورځ د جنگونو او وسلوالو بریدونو راپورونه ورکول کیږي. چارواکي وایي د دې پیل سوي جګړې تر شا بهرنۍ وسلوالو هم برخه لري چې په اکثرو سیمو کې د جنگونو کمانډه هم د همدې بهرنیو وسلوالو په لاس کې ده.
ا ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
و بجې او 15 دقیقې شوې لند خبرونه لر. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشر د دواړو کاندیدانو لاستاز یو جوړ یو کمیسون نن د راتلونکو ملي وحدت حکومت پر تعریف او اهداف په کابل کې خبري پیل کړي. د هلمند ولایت چارواکي وايي افغان ځواکونه توانېدلي د وسلوالو مخالفانو ډله ییز بریدونه په بریالیتوب سره دفع کړي. دوی وايي اوس د وسلوالو مخالفینو هغه لیکې مات شوي دي چې د دغه ولایت په شمال او مرکزي سیمو کې د افغان ځواکونو په وړاندې ولاړ و. د پاکستان سر ریاسم نواز شریف د اپوزیسون د هغو ادعاو په تړاو د خپلواکي او شفافې پلټنې ژمنه کړې چې د تیر کال په انتخاباتو کې د درغلیو پاړه کړې وې. د عراق تلویزیون د هغه عراقي هلیکوپټر د لویدو راپور ورکړی چې د سنجار په غرونو کې یزیدی بي ځای شویو ته مرستې رسولې. د امریکا متحده ایالات وایي د اوکراین ختیسته د روسیې بشري مرستې باید د اوکراین د حکومت تر کنټرول لاندې لارو څخه له ګمرکي څارنې تیر شي او بیا په سیمه کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل شي. ازادي راډیو په منځنۍ چاپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. نړیوالو چاپي خپرونو تر نورو موضوعاتو د افغانستان انتخاباتي لانجه نسبتا ډیره څیړلې ده. دغه خپرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
ګارډین او دلی تلګراف رسپانو د افغانستان پر حالاتو مطالب او مقالې خپرې کړې دي. ګارډین تر دې انوال لاندې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پروسې دا هیواد له حرکت غورځولې ده یو مقاله خبره کړې ده. ګارډین لیکي د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ویلي چې د انتخاباتو نتیجه چې د هر یو په ګټه وي ورته د منلو ده. خو د ورسپانې په خبره د نړیوالو څارونکو په حضور کې د څه د پاسه 8 میلیونو رایې تفتیش بخای نور وخت هم ونیسي. ګارډین ورسپانې زیاتوي د انتخاباتو د پروسې اوږدوالی د افغانستان دولتي ادارې له کاره غورځولي او حکومتي چارې څرنګه چې لازمي دي هغه شان پر مخ نسي. ورسپانې ته د افغانستان د سولې د علي شورا مرسیال عبدالحکیم مجاهد ویلي دوی او وسلوال طالبان هم د افغانستان نوي مشرتابه ته منتظر دي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال ګارډین ته ویلي لکه چې د افغانستان د انتخاباتو شخړه پورته شوې ده د دوی په وزارت کې هم کارونه په سمه توګه پر مخ نسي. ورسپانې د رایو د تفتیش د پروسې په اړه لیکلي د هر یو کاندید ناظر او ملاتړی هڅه کوي چې د خپل سیال رای بې اعتباره او باطلې ثابت کړي. ګارډین وایي نړیواله ټولنه هیله مند ده چې د رایو د تفتیش بهیر به د روانې اګست میاشت تر اخره پورې بشپړ شي او افغانستان به د ناټو تړون د راتلونکي سرمشریزي تر پیل د مخه نوی ولسمشر ولري. د افغانستان د کارپوهانو د شبکې غړي فبریزیو فوشین چې بیا ګارډین ته ویلي د دې محلويش پړه خوشبین ده خو په عین وخت کې ورته د شک پسترګ ګوري. نو موري ګارډین ته ویلي کدا سه وګڼو چې ځانډول بنبستونه او موانع جوړول لدې پروسې سره ملو نو لدې څخه په صرف نظر چې ګډون کې بسوک وي دا امکان شته چې همدا ستونزې په سیاسي مذاکراتو او د نوې حکومت په تشکیل کې هم رامنځته شي. د فوشین چې په وینا کدا سه وشول نو دا به د افغانستان لپاره یو ډیر بد کال وي. د ټلګراف رسپانې د برتانی د پوز د مشر دا سرګندونی راخستی چې وایي کڅ هم د افغانستان ماموریت پای ته رسیدلې خو د بیا اړتیا په صورت کې برتانوي سرتیری باید چمتو اوسي. د برتانی د پوز لوی درسیس جنرال سر پیټر وال د برتانی د پوز د سلطنتي اکاډمۍ هغو تاسو د مو سرتیرو ته چې لا افغانستان او عراق ته نه دی استول شوی په وینا کې ویل هر کله چې پرې غوښی دوی باید آماده وي. نوموړي په خپل څرګندونه کې د باثباته او مخ په زیاتېدونکي ډول غیر یقیني نړۍ پړه خبرداري ورکړ. د ډیلی ټلګراف رسپانې په خبره په افغانستان او عراق کې د برتانیې د پوسټ ماموریتونو پر مهال د دې هیواد 50 لوړ رتبه افسران وشل شوې دي. د برتانیې د پوسټ د سلطنتي اکاډمۍ مشر تورن جنرال سټورت سکیټ سویلي د دوی په اکاډمۍ کې باید له هغو غاښونو څخه د زیاتو خطرونو په اړه روزنه ورکړل شي چې افغانستان پورې محدود دي. نوموړي ډیلی ټلګراف ته ویلي پروزنیزو پروګرامونو کې لا د مخه بدلون راغلی او اوس د روزنې دایره د افغانستان د سیاسي پس منظر او کلتور په اړه له پوهاوي اخوا نورو نړیوالو مسایلو ته غځېدلې ده.
په ایران کې مشت یو افغان په کندهار کې د احمد شاه بابا د اثر تاریخي جماعت نړولی او پر ځای د یو تجارتي مارکیټ د جوړېدو کارونه پیل کړی دي. د کندهار ښار یو اوسیدونکي آزادي رادیو ته وویل
تاریخي خدمات خپل د احمد شاه بابا د اثر مسجد دولت خو په خو هم چندانې توجه نه ورته کړې منګر په دا اوس اثر کې نو داسې په کوڅو کې مسجد ته د مارکیټونو شاوخوا پره ګرځېدلی وو هر یو ورته غالب چې مقصد سره کمې ونړي خپل د تعمیر یا د مارکیټ مخې لکې نړولی دی د بیخې سړي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا د وخت د تاریخي جماعت د نړیدو په اړه د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې تفصیلي راپور اوریدلی شئ.
خبری مجله اوري
د خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. سبا د پاکستان د جوړېدو ورځ ده او د دغه هیواد دوه سیاسي ګوندونو د حکومت ضد پراخو لاریونونو خبرداری ورکړی دی. خو په پاکستان کې امنیتي ځواکونو سخت امنیتي تدابیر نیولې دي. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ډلې تور پوری کوي چې نواز شریف تیر کال په درغلي انتخابات وګټل، خو په خپل سر اعظم تیر شپه ملت ته په وینا کې په انتخاباتو کې شوې درغلي بې بنسټه تورونه وبلل او په پاکستان کې د سیاسي شخړو د پای ته رسولو لپاره د یو خپلواک عدالتي کمیسیون د جوړېدو اعلان وکړ. په دې اړه نور جزئیات له پاکستانه د زبیح الله شفق پر راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هیواد د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا د پاکستان په عمومي انتخاباتو کې پر خپل ګوند مسلم لیگ نون لګیدلې د درغلي تورونه رد کړل او د دغو تورونو د سیړلو د انتخاباتو د شفافیت او د روانو سیاسي شخړو د هواري لپاره د دې هیواد د سترې محکمې تر څارنې لاندې د یو خپلواک عدالتي کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. نواز شریف د چهارشنبه په شپه تر هغې وروسته ملت ته ټلویزیون وینا وکړه چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو د رواني میاشت په 14 نیټه د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ پایتخت اسلام آباد کې د ازادي او انقلاب په نامه د پراخو مظاهره اعلان کړی دی. نواز شریف په داسې حال کې د 13 میلادي کال د رایو د تفتیش لپاره د عدالتي کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ چې د مخالفو ډلو مشران عمران خان او طاهر القادری د انتخابات چې نواز شریف پکې ګټون کوي شو تقلبي بللي. خو نواز شریف ملت ته د وینا پر مهال پر خپل ګوند لګیدلې د تقلب تورونه رد کړل او وی ویل چې د 2013 میلادي کال انتخابات د نړیوالو څارونکو په موجودیت کې ترسره شوي چې دغه ټولو د انتخابات شفاف بللي او د پاکستان په تاریخ کې ساری نه لري.
2013
کې انتخابات د وای د 2013 میلادي کال انتخابات د لومړي ځل لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا په یو خلل د ټاکل شوی انتخاباتي کمیسیون لخوا ترسره شول او شاوخوا 200 نړیوالو مبصرینو تلویزیونی چینلونو او خبريالانو د انتخابات وسارل او وی ویل چې د انتخابات شفاف او له هر ډول درغلیو پاکو. نو موري هم درس د یو کال پوګدو کې د خپل حکومت د بریا او لاسترونو یادونه هم وکړه او وی ویل چې تر راتلونکو انتخاباتو مخکې به د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات رامنځته کړي او د پارلمان د برلاسي لپاره به خپل حل ځلو ته دوام ورکړي. شریف زیاته کړه حکومت یې د مخالفو ډلو له مشرانو سره هر ډول خبرو اترو ته چمتو دی خو چاته به اجازه ورنه کړي چې په پاکستان کې روان سیاسي بهیر له ستونزو سره مخ او د دې هیواد امنیت ته ګواښ پېښ کړي. د وای مونږ به چاته اجازه ورنه کړو چې په پاکستان کې انارشیزم خپور کړي، له اساسي قانون سره لوبې وکړي، ریاستي نظام برم تکړي، په سرګنده په هیواد کې د وژلو او لوټلو درس ورکړي او همدارسې چاته به اجازه ورنه کړو چې د مذهب په نامه د یو بل د وژنې فتواوي ورکړي. کله یو خو نواز شریف د مخالفو ډلو د مشرانو لخوا د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د تقلبي رایو د سیړلو او د روانو سیاسي شخړو د هواري لپاره د یو خپلواک عدالتي کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ، نو له بلې خوا عمران خان د چهارشنبه په شپه د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا غدا وړاندیز رد کړ او د نواز شریف د استعفا غوښتنه یې وکړه. عمران خان وویل چې دوی به په هر صورت کې د رواني میاشت په 14 نیټه په اسلام آباد کې پراخې مظاهرې وکړي او د خپلو غوښتنو تر منلو پورې به هلته پاتې شي. موږ په هر صورت په 14 منټه اسلام آباد ته لاړ شو او د یوې پراخې سولې ځ مظاهره په ترڅ کې به خپلې غوښتنې مطرح کړو. زموږ لومړی غوښتنه دا ده چې د عدالتي کمیسیون تر جوړېدو مخکې باید نواز شریف له خپلې دندې ګوښه شي، تر هغې وروسته به موږ د عدالتي کمیسیون پریکړې ومنو. دا یادونه وړ ده چې د پاکستان مرکزي حکومت د اگست په 14 منټه د مخالفو ګوندونو د پلان شوو مظاهرو په خاطر په پایتخت اسلام آباد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي او د دې ښار ډېرې لوی لارې د خلکو پر مخ تړلې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران اسلامي جمهوریت چې د عراق د اوسني صدر اعظم نوري المالکی له پلویانو څخه دی، په دغه هیواد کې د نوي صدر اعظم د نومولو ملاتړ وکړ. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر هم د عراق د نوي سر اعظم هرکلی کړی و او هغه یو مثبت ګام بللی و. باراک اوباما ویلي چې د مرستیال جو بایدن د عراق له نوي سر اعظم سره ټلیفوني خبرې کړي او مبارکي یې ورکړې ده. نورو هیوادونو هم د عراق له دې بدلون څخه ملاتړ کړی او هغې د دې هیواد د لانجو د هواري لپاره یو مهم ګام بللی دی. نور جزئیات د فریبا ظاهر پوراپور کې.
د ایران اسلامي جمهوریت چې د عراق د اوسني صدر اعظم نوري الملکی یو نږدې پلوی دی، د هغه واد د نوي صدر اعظم په توګه د ډاکټر حیدر علي بادی د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی. د ایران د عالی ملي شورا د درلنش رئیس علي شمخاني پر نوویل چې د عراق اساسي قانون د اجازه ورکوي چې دغه واد نوي صدر اعظم په پارلمان کې د اکثریت ډلې لخوا انتخاب شي. مالکی د ایران د شیعه دولت له ملاتړ برخمن و، خو ایرانی چارواکي وایي د دوی په نظر مالکی نور نسی کولای خپل هیواد یو موټی وساتي. شمخانی له ټولو عراقي ډلو وغوښتل چې د خپلو ملي ګټو دفاع وکړي او له بهرنیو ګواښونو سره د مقابلې اړتیاوې په پام کې ونیسي. سعودي عربستان او ترکیه هم د عراق د نوي حکومت څخه ملاتړ اعلان کړ. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي و چې د عراق د اساسي قانون له مخې د نوي حکومت تر جوړېدو دمخه دا یو مهم ګام دی او کولای سي د عراق بیلابیلې فرقې سره یو موټی کړي. د ولسمشر اوباما په خبره د مرسیال جو بایدن د عراق له نوي صدر اعظم سره ټلیفوني خبرې کړي او تر مبارکۍ وروسته یې ورته ویلي چې ډېر ژر نوې کابینه جوړ کړي. په همدې حال کې اوباما دا هم وویل چې د عراق د نوي صدر اعظم کار به د یوې دغه نوی مشر یوه سخته دنده په مخ کې لري. دغه مشر باید د یوه داسې حکومت په جوړولو سره چې ټولې خواوې پکې شاملې وي او د خپل ژمنو د ثابتولو لپاره په مهمو ګامونو سره د خلکو باور ترلاسه کړي. د عراق نوی صدر اعظم دیرش ورځې وخت لري چې خپل کابینه د باور رایو ترلاسه کولو لپاره د دغه وخت پارلمان ته معرفي کړي. نوري الملکی له 2006 کال راهیسې د عراق صدر اعظم او د روان کال د اپریل میاشتې تر انتخاباتو وروسته د سرپرست په توګه پر خپل دنده پاته وو، ځکه هغه ونتوانید داسې حکومت جوړ کړي چې د عراق ټولې خواوې پکې برخه ولري. هغه په دې هم تورن دی چې د افراطیانو په وړاندې جګړه کې ډېرو فرقې تاوتریخوالي ته لمن وهلې ده.
د عراق د نوي سر اعظم د نومولو په ارتباط مو راپور اوریده. ازادي راډیو په منځني صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پل علم، پارون او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د FM په 3.5 خبري شي. اوس هم د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
د ژوند رنگونه
اردونکو یو ځوان دی دلته پکوړی خرڅوي، ام د کچالو، ام ساده پکوړی. اول به تاسو نوم راته واخلې. سلام.
وعلیکم سلام.
نوم څه دی؟
نوم می حبیب الله.
د کوم ځای؟
د جلال آباد.
ښا، دلته دغه د کابل سین په غاړه ولاړ یې. پکوړی مو څنګه زده کړی؟ شانه مو زده کړی.
لا پاکستان کې زده کړی.
کما تم چل راوخه دا څنګه پخیږي؟ چی شي سره غړیږي؟
دا بس پیاز دی، زیره ده، مرچ دی او دنیا ده، بدل دال وړي دي.
دا دال وړي دي. څنګه څو وخت جوړوي؟ څو وخت بیا پخوي؟ دا خو به خمیره کیږي هم کنه؟
نه بس جوړ کو خمیر دسی بس پخاو.
ښه، دی کباب غوندي نه دینو؟
نه نه، کباب غوندي.
ښه، به څنګه خرڅوي؟
به دا نه، په 2 روپے خرڅوم. لاس روپو پینځان
کله تاوانه پکې څه معلومیږي چې دا په 2 روپې شو اوس
ولا؟ بس بازار خبره ده، کله بازار خي او کله خراب وي.
ښه، د کچالو ولا څنګه؟
کچالو ولا په 2 روپې ده.
ښه، ای کمې وي، زحمت ډیر ده.
زحمت ا پیاز ولا ډیر ده.
هغه ولې؟
ا پیاز ورته میده کو به هغه ځکه میده کول غوړي ډیر او مصالحې پکې لګي زیات شه.
ښه، او کچالو ولا څنګه؟
کچالو ولا بس کچالو وینځو صفاو، بس به تراشک باندې وخو او خمیر ورته جوړ.
اوس د لاسونه پاک دي، تا خو بار وخت لاسونه لړلې وینو.
لاسونه خو بس انځو کنه او بل دشته انځي.
ښه، نو د ورځې څومره په خوي بیا څومره خرڅيږي؟
ولا بازار خبره ده، نو کله ډېرې کله لګي.
خلک کیلو وړي، دانه یې اخلي.
بس اکثره خلک په کیلوګانو وړي. روزه کې کیلوګانو باندې خرڅيږي، اوس دانګي حساب باندې خرڅيږي.
نو روزي کې به دې څو ګټلې؟ اوس څو ګټي؟
ولا دا 300 روپۍ ګټلې. روزه کې ما وسیم ګټل، ما ډېر دکانداري نه کیږي. انځم ماسپخین نه بعد راوځم یو بج.
خانو ماسپخین نه مخ کې څه کوي؟
سمبوسه جوړم کور کې.
خا، سمبوسه هم خرڅوي؟ هلته یو سمبوسه خو یې خې داغه، هغه خو به بیا لا مشکل وي. که
هغه مشکل یا کور کې جوړو، بس به مسبخین کې ځان سره وړل دی خرڅو.
هغه هم د دال وړو نه پخې.
هغه ستر مې دی وړو نه پخې.
سمبوسه بیا دانه پس خرڅوي
500 روپۍ.
خا، څنګه یې دا کاروبار سره دی؟ خوشاله یې؟
بس خې خوشاله.
ډیر خلک خفه دي چې کاروبار بو نشته. تا کاروبار؟
کاروبار ولا لیک خراب دی، زمونږ هم خراب دی، ټول خلک هم داسې صحیح نه چلی.
بس خدای دې خې کې دا کاروبار مو خوشاله وسه.
امين.
زموږ همکار نورګل شفق په کابل کې د پکوړو لوی سوداګر سره د ژوند رنگونه په پروګرام کې شخیده.
آزادی رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د ماشام لو د سار تر و پوری بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د آزادی رادیو د خبری مجله هم دومره و. په بل خبری مجله کې